Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن سه شنبه د 1399 هجری المریس کال د سومبلې و وشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر ل 13 سره سمون لري. افغان چارواکي وایي د پاکستان دا پریکړه چې یو زیات شمیر افغان کډوالو ته تابعیت ورکوي دغلته د میشتو افغانانو پر ژوند به مثبت اغیز ولري. ترکیې او روسیې د سوریې په ادلب کې د جګړې د مخنیوي لپاره پر یوې معاملې سلا کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته اورئ، خو خبری مجله چې د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. افغانستان د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې پرون په ابوظبي کې خپله لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته ماته ورکړه، او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تدامي چی اماماتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې وویل
The parliament elections will undoubtedly be a major test.
دوی وی بیل شکه د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوان دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکول یو پر درېمه برخه مرکزونو به چې شمیر یې 0 ته رسیږي د ناامنۍ له کابله تړلې وي. دې مسالې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. عمده پوښتنه دا نه ده چې انتخابات به مناسب وي او که څنګه، بلکې پوښتنه دا ده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څنګه مدیریت کړي. تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یو نامه به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه وکړه چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. محمد اشرف غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست په بیان کې ویل شوي چې قومي مشر خلیل اڅکزی د نورو په استازیتوب په دې ولایت کې ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو مسایلو ته د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس امنیه قومندان ویلي چې وړمه شپه د بند سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د 28 طالبانو د وشل کېدو، 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. افغانستان د کرکټ د آسیایي جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه چې د سریلانکا پر وړاندې وه وګټله. پرون په ابوظبي کې د دې مسابقې په 6-8 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره سریلانکا ته د 250 منډو هدف وټاکه. سریلانکا یوازې وتوانېد چې 158 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي په ټولو برخو کې ښه وسه لیدل.
د افغانستان لوري په توپ وهنه کې، په توپ اچونه کې او په توپ نیونه کې په درې وړو برخو کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړله چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان په وړاندې له ماتې وروسته سریلانکا د آسیا جام له سیالۍ ووت. په آسیایي جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبه پورس په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي وسلوالو ترمنځ د غیر نظامي ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه حایل ساحه به له 1500 تر 2500 کیلومترو پورې پراخه وي. د ویل د دې ساحې د ایجاد پلان به له راتلونکې میاشتې عملي کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته ویل د حایل ساحه د ایجاد پلان بل ادلب ولایت څخه د انصر جبهې په ګډون د ټولو سخدریزو وسلوالو وتلو ته زمینه برابره کړي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې 14 کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نورو څپو په اندېښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې روسیه له پیسو او خپل نفوذ څخه په استفادې هڅه کوي چې په مقدونیا کې را روانه ټولپختنه پر ضد اپوزیسیون جوړ کړي. جیمس ماتیس پرون مقدونیا ته ورسید. په پام کې ده چې د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلېدو لپاره دغه ټولپختنه د سپتمبر میاشتې په 10 وشي. ښاغلی ماتیس وویل له شک پرته چې دوی پیسې انتقال کړي او د نفوذ لپاره پراخ کمپاینونه کوي. د امریکا دفاع وزیر په سکوپیا کې د مقدونیا له صدر اعظم زوران زیف سره ګډ خبري کانفرنس ته ویل
We recognize the complex political choice
ahead. دوی زموږ مقدونیا ملګرو موږ ستاسو د خلکو لپاره روان پیچلې سیاسي انتخاب ستاسو خپلواک کا او درې ورکول لپاره ستاسو دیموکراتیک مسؤلیت پر رسمیت پیژنو او ملاتړ مو کو. د امریکا د دفاع وزیر ویل دا لا څرګند نه ده چې د ټول پښتنې د ناکامۍ لپاره د مسکو هڅې څومره اغیزناک دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلاوره. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت د ورکولو له پریکړې هرکلی کړی دی.
یک قدر بسیار کلان برداشته پاکستان و 1.5 میلیونش اگر اونا این پروسه را تایید کنند حداقل 1 میلیون دیگر کسایی هست که باقی بمانند.
روانه خبری مجله کې د دې موضوع جزئیات هم خبريږي چې په کابل کې د افغانستان غک پونوم د بشري مرستو یا د ثواب ورکولو ټولنیز مرکز پرانستل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلي په همدې خبرونه کې اوري او د خبری مجله په دوام کې بیا د سوریې په ادلب کې د یو شمېر کسانو د وستلو او وسروالو ته د خوندي سیمې د برابرولو لپاره د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو د هوکړې په اړه هم اوري. د ژوند رنګونه د خبری مجله په پای کې خبريږي.
پخوانی آثار عتیقه ده، دا باید چې وران نشي، نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي، خښته مساله هر څه بند دلته.
ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت بدلون او اغیز وکړي. سید حسین عالمی بلخی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازاتو برخمن شي چې پاکستانی اتباع لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغه سلګونو زره افغانانو ته چې په پاکستان کې په کډوالو کې په کډوالۍ کې زیږیدلې دي تابعیت ورکړي. صالح محمد صالح پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو سلګونو زره افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فیلن هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت پرانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنې کارت یې لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یک شمې پر ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وښود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2,000,000 او 6,00,000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1,000,000 یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي تابعیت ورکړل سي. شغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1,500,000 هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
فکر
کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1,500,000 افغانان په دې پروسه کې شامل کړي شاوخوا 1,500,000 نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشت دي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د سلګونه زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت دا پریکړه چې هغوی ته به تابعیت ورکوي د دې افغانانو پر ژوند مثبت اغیز کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغانستان غک پونوم د بشری مرستو یا د جواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د یو ان او پی ایس د ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیالو په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پورس د دې مرکز د پرانستل پر مهال ویل خلک کولی شي چې د 410 شمیرې سره د اړیکو نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان غک په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوې ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکی توبی لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دی وای هر څوک کولای شي د ټلیفون لاله بیل کوم لګښت 410 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د جواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره په اړیکه کې شئ. موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. دی د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیل ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیل برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومانو سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرسته کوي. د راپورونو په اساس د یو ان پی سی د جواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړ شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه مرکز د پرانیستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیخو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستی و او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانیستی یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه مرکز د پرانیستی د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحقو خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ. کوم کسان چې دلته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، مهمه خبره پکې د اړو او مستحقو خلکو پیژندنه ده، تر څو د دې مرکز له لوري مرسته کوونکو ادارو ته ورپېژندل شي، ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. موږ اوس مهال د داخلي بې ځایه شویو له ستونزې سره مخ یو. کله کله داسې هم کېږي چې خلک د بې ځایه شویو په نوم مراجعه کوي، خو په حقیقت کې هغوی د مرستو مستحق نه وي. ښاغلی بلخي همداشان د دغه مرکز او دولتي ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او وی ویل چې یاد اداره به خلکو ته ورو پیژندل شي، ځکه په وینای تر څو د خلکو ستونزو ته په سم ډول رسیدنه وشي. د افغانستان غږ دغه مرکز د افغانستان د بشري وجهي صندوق یا ای ایچ ایف، د اروپا د بشر دوستانه مرستې او د ملکی خلکو د ساتنې ادارې یا ای سی ایچ او، نړیوال غذایی پروګرام ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي.
و بجه او پینزل استخی دل سفیو لاستانگ زیورو چی ده نری مدواتو ده افغانستان پده چه خبر کردی؟
ګارډین ورځپاڼې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلي دي 1.5 میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2.5 میلیونه ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژند پاڼې ورکوي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورځپاڼې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوي اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه دغه هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینېږي. یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورځپاڼه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیا ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اورپکي ضد ډلو ګمارل یوه جدي اړتیا ده. ورځپاڼې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي، څو د داعش لیکې تقویت نه شي او له منځه لاړ شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډیر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم ورته مالي امتیازات هغومره ورکول کیږي. دا افغانستان د پولیس او پولیسو سرتیر دي. په دې اړه رویټرز خبري آشانس راپور مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویټرز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیري برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو ترڅنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډېر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه یې هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډېر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شد می اولادای ما می تو گشنه و ترشنه سالوچ پالوچ گشت، یعنی ما نمیفهم که علت از چی است.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیر مارچ میاشت کې خپور کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 3,28 غړو له جملې 1,09,165 افغان ملي پولیس ایښودل شوي، چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 3,25,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 12 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یوه پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي، او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزوتامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه و او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. رویترز د راپور له مخې دې ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړي او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوي روان کال د افغانستان پولیسو ته 1,68,000,000 بیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
نوری اسنوری پر راپور کې مورې دل چې د دولت د وسلواله مخالفانو پر وړاندې جنگیدونکي پولیس که څه هم چې د سرتیرو په شان په جګړو کې برخه اخلي زیات تلفات ورکوي، خو نه د افغان ځواکونو په څیر مجهز دي نه هم له مالی امتیازاتو برخمن دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل سیمې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل دغه سیمه به دغه صحابه له 1500 نه تر 1500 کیلومترو پورې پراخه وي. د ویل د دې سیمې د ایجاد پلان به له راتلونکي میاشت عملي شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړې چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم شوي پوځي ګزمې کوي. بل خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موږ په ځانګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنګیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیري کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصامیمو سلا سو. په سوچي کې تر پرونی غونډې لس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتونېدل. د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړي ته سره ورسیږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د روانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تدامي چې یماماتو دا خبره او اندېښنه تېره شپه د امنیت شورا نړیوالې غونډې ته د خبرو پر مهال څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې ده چې د بادغیس ولایت پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام په سیالیو کې پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې په ابوظبي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب ولایت کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل صاحب